ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال د اکتوبر د میاشتې نهمه نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام اته، په کابل کې دي د ماښام اوه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویا خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات هم ستاسو دپاره په دې خپرونه کې راوړي دي. خو لاول سرټکې،
د پاکستان د کرنسی ارزښت نن په بیساري ډول رالوېدلی دی او د پاکستان په بازارونو کې د یو ډالر بیا 138 روپیو ته ورسېده. د کرنسی او کاروباریان وایي چې شایي په دې سره نور هم خلک د ډالرو اخیستلو ته وهڅول سي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی ملک ته مالی مسلو نه راوستلو د پاره به آی ایم ایف سره یا عالمی مالیاتی ادارې سره خبرې کوي. د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي ماهرین وایي حکومت بغیر د سلام مشورې او پلاننګ آی ایم ایف ته روان دی.
او د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې ژورنالیستانو احتجاجونه کړي. هغوی وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کېدو له ګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې ونیسي.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسې خلاول لند خبرونه.
په پاکستان کې د ډالرو په وړاندې د روپیو ارزښت یو دم رالوېدلی او نن د سه شنبې په ورځ د یو ډالر بیه 138 روپیو ته ورسېده. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې روپۍ د ډالر په وړاندې دومره خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
او د سو نو د زند ورستو پاکستان بل اخر د ګولیا د دوشنبه پورز اعلان وکړو چې د خپلو خارجي قرضو د پاره با د پیسو عالمی ادارې آی ایم ایف تا د قرضې خواست وکړي. کدا سی و نکړي نو پاکستان خای چې د دغه پورونو په بیرته ورکولو کې پاتې راشي. او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو په سرخارونو، پیښور او کوټه کې نن ګڼ شمېر خبریالانو احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتي چې د خبریالانو خوندیتوب او مطبوعاتو ازادي ته پام وکړي. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنالیسټ د تنظیم پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او د تنظیم مشر سیف الاسلام سیفی ډیو ته وویل چې اکثره صحافیانو ته ټلیفونونه راځي، ورته ویل کېږي چې څه رپورټ کولی شي او څه نشي رپورټ کولی.
نن د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د یو کاندید د انتخابي کمپاین پر غونډه باندې چاودنه شوې چې له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه او 11 نور ټپیان دي. د افغانستان پارلماني ټاکنې څو اونۍ وروسته ترسره کیږي. نړیواله ټولنه د دې انتخاباتو کلک ملاتړ کوي. بل پلو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته سفر کړی او په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او سکرټری تحمینه جنجوا په مشارکې له پاکستانی پلاوی سره لیده کاته کړی دی.
سبا یعنی په 10 اکتوبر به په نړۍ کې د ذهني صحت عالمی ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د ذهني ناروغو ډاکټران وایي ملک کې د ذهني ناروغو علاج کوونکي ډاکټرانو او سلاکارانو سخت کمی دی. پیښور کې په دې حق لا جوړی شوې وی غونډې ته وینا کې د خیبر ټیچنګ هسپتال د نفسیاتو د سانګې مشر ډاکټر سید محمد سلطان ویل پاکستان کې د هر 50 لکه ذهني یا نفسیاتي مریضانو د پاره یوازې یو نفسیاتي ماهر موجود دی او دا چې په ملک کې د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد هر څلورم کس د نفسیاتي مسلو سره مخ دی.
د افغانستان پوج خپل دوه تنه منصبدارانو ته د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د جاسوسي کولو په تور د شل کاله بند سزا اورولې ده. دغه دوه تنه چې یو یې کرنل شاه محمود او بل یې کپټن نذیر الله نومیږي نن د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو په مرکز کې په علني توګه محاکمه سول او په پای کې ورته سزاګانې واورول سي. دغه دواړه تنه کولی سي چې د عدالت د فیصلې په اړه اپیل وکړي.
او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون به په رسمي توګه د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ته د پیونګ یونګ د سفر بلنه ورکوي. د جنوبي کوریا صدر مون جای ان د پاره ویان نن د نهې په ورځ خبریالانو ته ویلي د اکتوبر په 18 به صدر مون پاپ فرانسیس ته ملاقات لزي او د شمالي کوریا له طرفه به ورته بلنه ورکوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
دي.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل د پاکستان کې د ډالرو په وړاندې د روپیو ارزښت یو دم رالوېدلې دی او نن د سې شنبه پر ورځ د یو ډالر بای یو سلو اته دېرش روپیو ته ورسېده. هم په عین وخت کې د پاکستان د حکومت د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر ویل دی چې د هیواد د پورونو د خلاصولو لپاره به نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته ورځي او له هغوی څخه به پور اخلي. تفصیل الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویل دی چې حکومت د مالیاتي بحران نه بچ کېدو لپاره عالمی مالیاتي ادارې یا IMF سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. پرون د شپې په یو ویډیو بیان کې د خزانه وزیر ویل دی چې د تیرو څو ورځو راهیسې په دې کار روان وو او دې لړکی مونږ په خپلو کې هم فیصله وکړې. د دوستانو هیوادونو سره مهم مشاورت وکړو او وزیر اعظم پاکستان اقتصاد پوهانو سره هم مشاورت وکړو او د هغې نه وروسته دا فیصله وشوه چې مونږ ته IMF ته تلل پکار دي. د حکومت د اعلان سره د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 12 روپۍ زیاته شوې ده او یو امریکنی ډالر دا وخت یو سل شپږ دېرش روپو ته رسېدلې دی. اسد عمر د مالی بحران ذمهوار تېر حکومتونه وګرځول او ویې ویل چې خلکو ته پته ده چې تېر حکومتونو څنګه حالات پرېښودلي وو. نو دې دپاره چې کله مونږ په واک کې راغلو نو هغه وخت مو ویلي وو چې مونږ به په ترجیحي بنیادونو د دې بحران نه راوتلو دپاره لار راوباسو او دې دپاره به د یو نه زیات متبادل ذرایع لټوو ولې چې مونږ سره وخت نشته. د خزانې د وزیر وینا وه چې مونږ به هڅه کوو چې په کمزورې طبقه د دې مشکلو فیصلو کم اثر پریوزي. دا مشکلې فیصلې یو چیلنج وو. یاد دی وی چې د عام ټول ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف د IMF نه د مرستو اغستو سخت مخالفت کولو او وزیر اعظم عمران خان څو ځله په خپلو تقریرونو کې ویلي وو چې که دې په واک کې راغلو نو مړ به شي خو مالیاتي ادارو نه به قرضې وانخلي. د حکومت دې فیصلې په اړه د پاکستان د خزانې یو پخوانی وزیر شوکت ترین وایي
ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمارے یہ ٹیکس ریفارم کر کے ٹیکس جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ اپنے لیے ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی اور ہمیں 15-20% پہ لے کے جانا پڑے گا اور یہ کافی تکلیف دہ ہوگا لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, سب کو ٹیکس دینا پڑے گا.
شدا IMF پروگرام کافی سخت ہوئی خمونگا تبا پلوے کچا اصلاحات قبول بھی لکا سٹرکچرل ریفارمز ٹیکس یا مالیہ با زیادہ قبول بھی دغرنگ حکومتی اداروں کے اصلاحات روپئی بیا کی کمی وغیرہ دا ہر سب قبول بھی. دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری دا حکومت دا دے فیصلے دفاع کرے دا او ویلی دی
جب بھی اصلاحات آتی ہیں جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انوویٹیو طریقے لانے ہوں گے, حکومت کو بتانا ہوگا.
چکل ہم اصلاحات راضی نور سر مشکلات ہم وی او دے مشکلات نا وتل دا پارا مونگ دا سخت فیصلہ وکڑا. دا ہیواد زر مبادلے ذخائر دا ستمبر پاخرا کے دا 9 ارب ڈالر نا زیات ہو دے کے اس 2.5 کروڑ ڈالر کا میرا غلے دے او دا اس صرف 8.4 بلین ڈالر ترا پریوتی دی کم چھ دا قرضو قسطوں اور قول دا پارا با مشکل کافی وی. دا تاریخ انصاف حکومت لخوا IMF تا دا تللو اعلان نرستو دا مخالف گندونو لخوا پا سوشل میڈیا باندې سخت عکس العمل مخته راغلی دی. پیپلز پارٹی یو غړی ناز بلوچ په یو ټویټر پیغام کې ویلی دی چې د حکومت دې فیصلې سره به د روپۍ په بیا کې نور کمی راشي چې له وجې به یې ګرانی او بیروزګاری زیاته شي. دی وایي چې بدلون ډیر زر راغلو. د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي او ویلي دي چې عمران خان پخپله ویلي وو چې IMF نه قرضو اخیستو باندې ملک چلول داسې دي چې د کینسر علاج ڈسپرین گولائی سروشی. بلخوا د دې اعلان سره په ملکی تاریخ کې پړومبی ځل ډالر یو سل شپږ دېرش روپۍ ته رسېدلې ده. د کرنسۍ ډیلرانو وینا ده چې د ډالر په بیا کې سمدستي زیاتوالی سره غیر یقیني صورتحال پیدا شوی او د ډالر طلب کې د زیاتوالی امکان ده. د چیئرمین فوریکس ایسوسیشن ملک بوستان وینا ده چې د IMF په مطالبه د روپۍ بیا کم کړې شو او حکومت په خپل ځان سره زیاتې وکړو د وې چې دې سره به ګرانی نور هم زیاته شي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
دا څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي.
ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا۔
افغانستان کې د سولي خبرو د پاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدل دی، او اسلام آباد ته پر رسیدو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د خارجه سیکرټری تهمینه جنجو سره لیدل دي. رابعه پیر تفصیلی رپورټ را لګلې.
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا پاور ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د کړکېچ سیاسي هواري د پاره خپل کردار لوبوي. د ریډیو پاکستان تر مخه زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی، او شاه محمود قریشی پاور ورکړی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي هواري د پاره به پاکستان خپل کردار لوبوي. د ریپورټونو تر مخه د دې څخه وړاندې د پاکستان او د امریکا د ډلو ترمنځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه خبرې شوې چې وکی د پاکستان د ډلې مشري د بهرنیو چارو سکتورې تهمینه جنجوا او د امریکا د ډلې مشري امریکایي استاذ زلمی خلیلزاد کړې ده. زلمی خلیلزاد د افغانستان د دوه ورځني سفر وروسته پاکستان ته راغلی. دوی اسلام آباد ته پر رسیدو د افغان سفیر ډاکټر عمر سخیلوال سره هم لیدلې دي. د قبل د سفر په محل امریکایي استاذ د افغان صدر اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان چارواکو سره لیدلی دي. امریکایي بهرنیو چارو وزارت تر مخه شاغلی خلیلزاد به د عرب امارات، قطر او سعودي عربستان سفر هم کوي، چې د بیانیه تر مخه مقصد یې د افغانستان د ستونزې هواري او طالبان خبرو ته تیارولو لپاره تړلو هیوادونو سره کار کول دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم د پاکستان سفر کړی وو، خو د افغانستان د پاره د امریکایي استاذ په توګه دا د دوی لومړی سفر دی. دوی د راتک څخه وړاندې د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی وو
جو ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم طالبان ہماری مرضی سے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارا بڑا لمیٹڈ سا کنٹرول ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں گے۔
ہلا سرگندو چې په کومه خبره چې موږ دوی په هول غواړو چې طالبان زموږ پر رضا نه چلی او موږ پر دوی ډیر محدود کنټرول لرو، خو موږ چې څه کولی سو هغه به کوو. اهم خبره دا ده چې مخ په وړاندې تګ وسیم. د څېړونکو وینا ده چې بیانونه خپل پر ځای خو د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی، او حالات په حل شکیږي چې دواړه هیوادونه چې څه وایي هغه عملي هم وسی. د پېښور پوهنتون د آی آر ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اعجاز خټک د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي څېړونکي دا هم وایي چې طالبانو د امریکا سره په قطر کې هم خبرې سوي، خو اصل ستونزه دوی د افغان حکومت سره خبرو ته په داسې حال کې تیارول دي چې په راتلونکي کال کې د افغانستان صدارتي ټاکنې کېدونکې دي، او په داسې حال کې امریکا غواړي چې پاکستان خپل کردار ولوبوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو، اوس هم اسلام آباد څخه یو بل رپورټ چې په د پاکستان په سینټ کې د شاته پات سیمو لپاره د کمیټې یو غونډه سوې ده چې پکې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د کارکردګۍ په اړه باندې جاج اخیستل سوی دی او ویل سوی دی چې دغه اداره د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې شاته راغلې ده او د دې کمیټې غونډه د سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې سوې. پیر ویل شاه ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د سینیټ وروستو پاتې سیمو په اړه قایمه کمیټې غونډه کې د اف آی اے یا د پلټونو مرکزي سرکاري ادارې د تیرو پنځو کالو د کارکردګۍ جاج اخیستلې شوې دي. د کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې غونډې ته حاضر شوي اف آی اے لوړپوري چارواکو نه د ادارې د کارکردګۍ په اړه یو شمېر پوښتنې شوې دي، خو سرکاري چارواکي په دې اړه سزلپورې جواب ورکولو کې پاتې راغلي دي. اف آی اے چې د پاکستان د کورنو چارو مرکزي وزارت د لاندې د پلټونو یو ستره اداره ده او د دې په ماموریت کې د ترهګرۍ مخنیوي او د انساني قاچاق خاتمه او الکترونیکی جرمونو په شمول یو شمېر فرایض شامل دي. او بیا پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د دغه ادارې کردار ډیر مهم بللی شي. خو د کمیټې مشر عثمان کاکړ ډیو ریډیو ته وایي چې په دې اړه د ادارې عملیات او صلاحیتونه ډیر کمزوري دي او دې زیاتوي چې کمیټې په وروستو پاتې سیمو کې د اف آی اے جعلي نوم سره د اولس د یرولو نوټس هم اغېستلې دي.
خبر دا ده چې دا د ورانکاری په والا باندې ده، د دوی کارکردګي کمزورې ده، د ورانکاری په والا باندې د دوی کوم کارکردګي ده هغه کمزورې ده. دا خاص ملکنډ او د کوټنه ملکنډ خو بیا دا د داخله بار نه غریبان راځي، مزدوري لیتلې ده، له تا سره تومن دی، له تا سره ریال دی، له تا سره دغه دی په ځای فای والا راغلی هم تاسو خل څنګه ولې ودغی نو مرور ټول دا غوره فای خو ډیره ماداره ده. په کار په دې بسی لږ معلومات وکي، خپل دغه کار وکي، دا خل څه دا ناصر ونی سي، دا خو د فای د بدنامۍ سبب جوړی.
دا په داسې مهال چې د روپو غیر قانوني انتقال او د روپو ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف یو پلاوی دا وخت د پاکستان سفر کوي او دغه پلاوی نن سبا د پاکستان اړوند ادارو او چارواکو سره ناسته کوي چې دا جاج واخلي چې ګنې پاکستاني ادارو د ترهګر ډلو مالي سرچینو تړلو په اړه د اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته ورکړل شوې تګلاره عملي کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. او پاکستاني مطبوعاتو تر مخه په دې ترس کې د اف اے ٹی ایف د غپلاوی د تیر ګل پروز اسلام آباد کې د اف آی اے مرکزی دفتر دوره هم کړی دا.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. تخبر زبان ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نن خبريالانو احتجاجونه کړي. خیبر پختونخوا کې د پېښور پریس کلب مخې ته د پېښور د جرنالیستانو تنظیم په احتجاج راوته وو او دوی وایي چې حکومت دی ورلا د دوی د تحفظ ضمانت ورکي او کم قانونونه چې د صحافت یا د خبريالانو په آزاد طریقه باندې خبرونه باندې لګول شوی دغه قانونونه دی ختم کړی شي. صادق قاسم شانه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج حال اورو.
د صحافت ازادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکاره او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبريالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین اف جرنالست نن پېښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبريال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکاره او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دي. او اوس د خبريالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکرانه ایس په بیسه وباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ ستونزو په حق لاس دا ویل.
د خیبر یونین اف جرنالیست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارو نه دغه کارکونان خلکېږي. دې سره سره د ازادي صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې اغه ته خطرات دي اغه ته خار خطرات هم دي اغه ته پټ خطرات هم درپیش دي او مجبورہ کوي مختلف ادارې درای ابلاغو چې اغه مختلف طریقو سره د اغه خلکو کما ایجنډا چې د اغه پوره کړي په عدالتوګه دي آزاد صحافت اونو کړی شي تیسره کارکون صحافي متاثر کیږي
څوک خبر اعلانو ته ډړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په ازاده نه پریږدي. د خیبر یونین اف جرنالیست مشر د کوم ادارې نوم خو نه غوستو خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له د خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور دیرش نه زیات صافی ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې غي حق رسیدلی شهیدان شوی دي. مونږ نن راوتی وو چې حکومت ته واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړي شي او د جمهوریت د ودی لپاره آزادۍ صحافت ته تحفظ ورکړي شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریکو وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا ازادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیا بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په ازاده نه پریږدي.
ډېر مننه. دا کوم نوی حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی د هغه نه پس د صحافیانو حالت ډېر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې. نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکونان اوباسي بلکې دا غیر هم خطرناک خبره ده چې دلته سلف سنسرشپ شروع شوی دی. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زمونږ د اجازت نه بغیر تاسو دا رپورټینګ نشئ کولی دا خبر چاپ کړئ دا به چاپ کوي. یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوی دی. دا غیر فوجي جرنلستانو ته صحافیانو ته د دې علاقې ډېر زیات مشکلات دي.
ګوهر علی ویل دا وخت د میډیا ازادۍ سره سره د میډیا کارکونکو معاشي قتل هم روان دی
او څنګه چې په مدار کې تاسو کته ډیر خلک د خلکو چانټي شروع شوی دا کارکونان ډیر زیات اوست او دا یو یره ده په پړه کې چې پر روان وختو کې د پاکستان کې د میډیا د پاره ډیر سخت حالات را روان دي. په ډیر لوی پیمانه اندازې نه کی چې د صحافیانو معاشي قتل شروع شي بلکې د ادارو بندولو هم خطر ده. نو چې ادارې بندیږي نو اټومیټیکلی نقصان به صحافیانو ته رسي. نو دا دغه مشکلاتو د پاره چې موږ حکومت ته خپل آواز ورسو بل مشکلات ورسو په ټول پاکستان کې دا مظاهری دي.
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیا یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک POADIVA، ټوئیټر @VOADIVA، انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د بلوچستان ایالت ولورته چیرې چې د پاکستان د نورو برخو په ډول هم هلته مرکزی شهر کوټه کې خبري اعلانو ژورنالیستانو احتجاجونه کړي دي. د دوی سره په دې احتجاج کې د مدني ټولنې سازمانونه او د وکیلانو سازمان هم ملګری وو. خبري اعلانو بیا ورسته د هغه ایالت و گورنر امان الله خان یاسینزی ته یو یاداشت هم وړاندې کړی دی. تفصیل د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو. دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبریالانو د سازمان د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمیر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. دوی تر لچو تورې پټۍ تړلې وې او صدا ډول شعارونه ورکول. د پیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبری رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي. د پردې و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نه ښکاره کوي.
کوم چې میډیا هاوسز دي جرنالیست دي هغه چې ډېر زیاتی مطلب فیس کوي نن سبا او د سنسرشپ دي انویزیبل سنسرشپ بیا چې دي اخبارات کوم چې اخبارات دي اشتهارات بند کړي معاشي قتل شوی معاشی قتل کوم چې مالکان دي هغه بیا د خپل کارکنان چې دي هغه ستوري ډېر ډېر تعداد کې دي پسند کې پنجاب کې نور علاقو کې دي هغه ستلې دي د نوکری سره.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سبب څخه خبری رسنۍ له سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
بلوچستان کې کم صحافت دي هغه ډېر شدید ګوره دلته کم میډیا انډسټری دي ټوټلی ډیپینډ کوي د سرکاري اشتهارات باندې لیکن هغه درې میاشتې پندې او تقریبا د شپږ میاشتې د اشتهارات پیمنټ نه دي شوي دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دي اگر سره بند شو اور ډېر زیات پارټ ټایمر ایز د اخبارات کې کار کوي هغه اگر سره دا علاقې ولې کې شپږ میاشتې تنخواهونه بند دي. یو ډېر غټ میډیا ګروپ دی ایکسپریس هغه سره مطلب دوه فوټوګرافر یو اکاؤنٹنٹ یو اشتہارات والا دا فارغ سر شپارس کار سروس کړی دي بغیر اس نوٹس کے آگاہ فارغ دی. بلوچستان کے دغه سے ډیر زیات بے روزگاری دی اگر دا انڈسٹری بند شو نو بلوچستان کے ډیر حالات خرابی دی اور خصوصا دا کم صحافیان معاشی قتل عام کړی دی موږ دا مزمت
د خبریالانو سازمان له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دي یقیني کړل شي او د غډول د خبریالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دي پارلمان خپل رول ولوبوي. خبریالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سبب څخه دلته خبریالي ډیره ګرانه سوې ده. وینا کوونکو وویل کچیري خلک دلته خبریالي پریږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبریالانو دا خبره هم وکړه کچیر حکومت د خبریالانو ستونزې اوارینه کی نو بیا به د حیواد یو شمیر ستونزې کابو کول ډیر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلارې دی وټاکل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا.
کانو کتن خبریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوالو یا خبر پختونخوا د خبری خبرونه په ټلویزیون باندې ولیدله. د دیو په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې تاسو دغه خبرونه بیا هم لیدلی شئ. په لومړنۍ برخه کې موږ تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې رپورټونه وړاندې کړل او اوس به خبرې کیږي په دې بله برخه کې په یو بله مهمو موضوع باندې کوربه به نصیر احمد کاکړ چې سمینه سن تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
دا د وایس اف امریکا دی ودا ګلاو کتر مناوردونکو یو ربیا هم په خبرونه کې شرغلې درته وایو او هم د لوی خیبر پښتونخوا په دی خبرونه کې به موږ نن هم په پاکستان کې د خبريالانو په حال او ورسره هغوی ته څومره ازادي ترلاسه ده او هم په سنسرشپ باندې خبرې کوو. دا په داسې حال چې ټول پاکستان کې نن ژورنالیستانو او خبريالانو احتجاجونه کړي دي او دوی وایي چې رسنۍ له غیر اعلانیه بندیزونو سره مخ دي، تنخواګانې هلته د کارکوونکو خبريالانو چې دي هغه بند دي، د دې تر څنګ له کار څخه د ګوښه کولو ګواښونه هم ورکول کیږي. قدر من اوریدونکو، د ورلد پریس فریډم انډیکس کې چې په خپل آر ایس ایف یا د بی پولیس خبريالانو سازمان چې دی هغه جاری کړی، تیر کال ویلو چې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ له خطرناکه هیوادونو څخه یو دی. په دغه فهرست کې د 180 هیوادونو نمونه دي او پاکستان پکې 141 لمبر باندې وو. او د دې سره سره په خیبر پښتونخوا کې خبريالان وایي چې 40 هلته خبريالان د کار په محل وژل شوي دي. په بلوچستان کې بیا وضعیت تر دې لا هم په خرابه ده او وایي چې 40 څخه زیات خبريالان د کار په محل وژل شوي دي. په دې موضوع باندې به قدر منو اوریدونکو مش خبرې کوو. شاغلی اقبال خټک صاحب دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه ملګری دي چې د ریپورټرز وداوت بارډرز یا د بی پولي خبريالانو د سازمان په پاکستان کې استاذ دي، ورسره د فریډم نت ورک اگزیکیوټیو ډایرکټر دی. اقبال خټک صاحب، ستړي مسې او په خیر راغلی. ډیره مننه له تاسو څخه هم او کور مودانن. په ټولو پاکستان کې احتجاجونه سوي دي. خټک صاحب، خبريالان وایي چې د دوی نه یوازې دا چې ژوند له خطرونو سره مخ دی، بلکې تنخواګانې هم اوربندې کړي دي، غیر اعلانیه بندیزونه یا سنسرشپ دی اوربندې. په خپل تاسو به څه اوربندې وایست؟
عمومی طور باندې خو چیرې د سیندې شي چې نوې حکومت راغله دی او دا هغه په پیړ د دوه میاشتو کې د غشانتي د هیواد دیارلس خارونو شرونو د زیات افغانستان نن په سړکونو او خپل احتجاج کولو او خپل مشکلات حکومت ته مخ تکول. دغه احتجاج چې نن کم شوی دی د پاکستان په هر ګوټ کې، د دغه ضرورت ډیر وخت نه هو او زه ګڼم چې دغه احتجاج باید چې لږ مخته شوی وی، خو بیا هم چې نن شوی دی نو دا هم څه غټه خبره ده. او بیا د پاکستان د ژورنالیستانو مرکزي تنظیم پاکستان فدرېشن اف ژورنالیست له اړخه دغه ادا یو قسم د احتجاج بلنه ورکړې شو او په دغه بلنه کې هغه ټول ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. په دې کې درې بنیادی غوښتنې شوې دي. یو خو دا چې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي د چوګانه چې تقریبا ختمه شوې ده، بیا د ژورنالیستانو ژوند ته ډېره خطره ده او په ژورنالیستانو ګزارنه کېږي، باوجود دینا چې په پاکستان کې د طالبانو خطر هغه شانتي اوس نه ده موجوده کما چې په تیر سو کالو کې موږ کتا. او درن دا چې د ژورنالیستانو د کار په واري سره چې هغه تکم معاش نه راځي او کم صورتحال دی هغه ډیر خراب دی. او بل دا چې د تیر سو کلونو نه د ژورنالیستانو د معاش کولو حواله سره چې کم یو ټریبیونل جوړ دو هغه نه دی جوړ شوی او حکومتي حکومت په دې کې ډېر زیات وخت واړولو. دغه درې بنیادی دغه پښتنې غوښتنې کولې. په اولنې غوښتنه باندې که زه لږ رڼا واچوم نو چې دې وخت کې ویل ګراندی، لیکل ګراندی او قتل ګراندی، خودل ګراندی دا درې وړو شیانو باندې چې د سیاسي ګوندونو په حواله سره خبره کوي خو بیا خو اجازه کوي، خو هغه هم څه خاص ګوندونه هر یو ګوند باندې هم تنقید نشي کولی. او بیا په فوج په حواله سره یا د افغانستان د پاکستان د خارجي پالیسي حواله سره یا د کشمیر حواله سره یا د هندستان حواله سره دغه باندې تنقید یا رپورټونه جوړول دا تقریبا اوس ناممکنه ده، بلکې اوس خو دومره زیات خوف او خطر د میډیا په ادارو کې او بیا په مدیرانو کې ټول چې هغه یو ټکی ته خیال کوي او کوشش کوي چې داسې ټکی ونویل شي او ونلیکل شي چې د چا د کومې نه د هغې مشکلاتو کې نوره اضافه کېدای شي. بیا خاص طور باندې هغه ادارې چې آزاد ژورنالیزم کې یقین لري، مثال په طور پاکستان دان اخبار چې د پاکستان ډېر زوړ اخبار دی او ډېر نامه ده، د خپل اعلی ژورنالیستي اصول سره کار کولو په حواله سره په هغه فشار ډېر زیات دی، او دغه پاکستان کې ډېر وخت کې ډېرې کمې داسې مطبوعات دي چې په هغه کې تا ته د تصویر بل اړخ ښودلو کوشش کېږي، یا د حکومت په حواله سره یا هغه موضوعاتو حواله سره چې عموماً نور مطبوعات ادارې نه غواړي چې خپل ځان له خطر پیدا کړي، نه غواړي چې خپل ځان له مشکلات جوړ کړي، په دغه وجه هغوی په دغه حوالو سره لیکل
خو اکبر خټک صاحب یو خبر لکه څنګه چې تاسو ولې چې د اخبار مدیران هغه هم لویری او خطرونو سره مخ دي او نغواړي چې داسې ټاکه هغه چاپ سی یا نشر سی چې هغه څخه ځینې ادارې خفسي یا بیا څه پر دې باندې یا دغه چې کومه مطبوعاتي ادارې دي دغه له مشکل سره مخ سي. تاسو ډیر په تفصیل سره خبره وکړه چې پاکستان کې دا وخت ویل او ریدل لیدل او لیکل ټول هم ډیر سخت ګران سوي دي. دغه ادارې څوک دي چې هم په آزاد صحافت باندې د کډغنونه یا بندیزونه لګي او چې کوم د ډان رنګ ورځپاڼې او ټلویزیون تاسو مثال ورکړه په هغه هغه هم اوس له ډېر سخت مشکلات سره دی او شاید د پاکستان په تاریخ کې اول ځل له دومره مشکل سره مخ دي. دا څوک دي او د چا لخوا کیږي؟
دین مخکې چې دا ستاسو سوال جواب دې درکوم، زه د لویو دغه کول غواړم پاکستان کې د نن نسو سمې د مخکې د طالبانو ډېر زور او د هغې په خوخه باندې به هڅه کېدل، هغې چې دې غوښتل چې د هغې د خوښې مطابق رپورټ نوشي او که چا د دغې خبرې ته تیار نه نو هغې ته نقصان ورکولو ته هم هغې تیار وو. یو وخت کې موږ ګورو چې طالبان زور ختم شوی دی، دا هی کوم مضبوط ځایونه چې هغه د هغې نه واخیستل شو، وزیرستان ته وګوره نن وزیرستان چې دی هغه نه دی چې کوم سموده مخکې و، اوس دلته نه کافي بدل صورت حال موږ ګورو. په کراچۍ کې چې کوم خلکو ګوندونه وو یا تنظیمونه وو چې مطبوعاتو ته یو غټه خطر جوړه وه، هغه خطر اوس نشته ده، لیکن مشکل دا دی چې هغه خطر خو ورکه شوه خو ژورنالیستانو ته او آزاد مطبوعاتو ته هغه خطر په یو بل شکل کې رامخته شوی ده. په کراچۍ کې که د امکین په حوالې سره ویلې کېږي چې هغې میډیا ته ژورنالیستانو ته خطر وه، نو اوس هغه خطر رینجر جوړ شوی دغه سم کې د نورو او مطبوعاتو په حواله سره په نورو سیمو کې حواله سره دی وخت چې د پاکستان ریاستي ادارې او خاص طور باندې چې څومره ژورنالستان یا د اخبارونو مدیران یا مالکان هم سره خبرې کوي، نو هغوی په فوج باندې کوتره چې کوي فوج دغه خبرې نه انکار کوي چې هغوی دغه شان د کار نه دي ګټې وایي، لیکن غټه غټه چې دا کوي نه مو ګټه په فوج چې کوي او دغه وخت کې فوج مطبوعاتو مدیران او مالکان او ژورنالیستان نه هم دغه یو دله روانه ده او خبره کېږي چې دوی دغه حوالې سره دباو اچوي او نه غواړي چې د دوی د خوښې په خلاف کې رپورټینګ وکړي. د دوی په سیاست کې چې کومه مداخله ته ووایي یا برخه پکې اخلي په یو طریقه په بل طریقه هغه والي سره خبرې وشي، بل نه راخته چې موږ دا ګورو چې حکومت چې کومه خاموشي ده دا ډېره معنی ښیږي ده. حکومت باید چې په دې باندې خپل فکر د خپل رائے اظهار کوي من تدیر د ماده پرډې مطلب چې ډیر سخت ولګیږي چې حکومت بالکل غلط پاتې شو چې کله په لاهور هاي کورټ کې اخوانی وزیر اعظم په حواله سره د غدارې څخه مقدمه جوړه ده چې په هغه کې یو ژورنالیست هم را وختل شو چې د پاکستان په تاریخ کې یو بخار دی په لږ ورو شو چې یو ژورنالیست باندې هم د غدارې داوا ولګول چې هغه د یو اخوانی وزیر اعظم انټرویو کړو بای چې من شوه د شرم نخته شي ولې چې یو نن ځان ته جمهوریت کې یقین وړي ولا خلک غنو او په جمهوریت نظام کې یقین لري چې جمهوریت نظام خود آزاد مطبوعاتو نه بغیر نامکمل دی نو څنګه موږ یو نامکمل نظام سره د پاکستان نظام چلولو ته مغاړه ورکړي دي نو یو وخت کې مشکلات دا دي چې ژورنالیستان هم تقسیم دي مطبوعاتي ادارې هم تقسیم دي په خپل کې یو ځای نه دي او د ترې د اتفاقینا حکومت چارواکي یا د ریاستي چارواکي د ادارې داغه پیدا اخلي او دا کوم نه اتفاقي چې دا ژورنالیستانو کې پیدا شوی دا د پالیتانو کې پیدا شوی دا د پدواتو ادارو کې پیدا شوی دا د دې نه غته پیدا دی وخت کې ریاست تخلي او د دې نه غته نقصان چې دی هغه د پاکستان خلکو ته رسولي چې هغه معلومات باید چې د تور چې هغه دې ته رسېږي
یعنی خټک صاحب یعنی یو بل پښتنه هم را منځته کیږي چې د ژورنالیست کار څه دی آیا د ژورنالیست کار دغه اوس پاته سو په پاکستان کې چې حکومت سوی هم هغه ریپورتینګ بکې کنه دی به د رښتیا لټون کوي پر رښتیا به سی بغرزي او بیا به رښتیا ریپورت کوي
ما په خیال کې دغه حکومت چې د نوي حکومت جوړ شوی دی د عمران خان صاحب په دغه کې بشره کې د دې خو غټه ناره ده چې موږ رښتیا به وایو رښتیا به خیو خلکو ته سو دغه رښتیا ویل او رښتیا خودل د پاره بیا یو آزاد میډیا په کار ده د حکومت دغه ناره او دغه بیان خلکو خبر رسیدل ګران چې چرې میډیا آزاد نه وي او میډیا رښتیاو نه وي میډیا باید چې د خلکو د حقوقو تحفظ وکړي او دا بنیادی تور باندې میډیا چې د خلکو حقوقو تحفظ کوي میډیا هغه خبر پلټون کوي چې کم دې په نظر کې د قانون په ضد قانون په خلاف یا د بشري حقوقو په خلاف نو د میډیا اصلي کار رښتیا ویل دي خدل دي نه چې د حکومت بد کار پټول دي یا د حکومت چې د ښه کار پټول دي باید چې ښه کار هم وخی باید چې میډیا بنیادی تور باندې د خلکو د حقوقو دفاع وکړي او چرې هم کچرته په پاکستان په نظام کې دغه شانتي وزیر یا ولس مشر یا بلسوک یا بلسوک چې د غلط کار کوي بای چې دغه ټکټه ونی شي راخاره
بالکل
بل میډیا د ډیر فائدہ حکومت اخیسته شي حکومت هر ځای کې نه موجود لیکن میډیا د نن سبا په دور کې چې کله انټرنیټ دغه انقلاب راوستو د ډایل فون انقلاب راوستو اوس په هر کور کې سره ژورنالیست دی ما سره کدا انټرنیټ سی او موبایل سمارټ فون وي نو زه د خپل کور نه خبر جوړولی شم او ټول دنیا سره شریک کولی شم نو میډیا د لارې حکومت او خاص طور باندې دغه حکومت چې نارای داده چې د خلکو ژوند ښه کول د خلکو لپاره ښه تعلیمي ادارې جوړول ښه هسپتالونه جوړول او د هواد نه کرپشن ختمه کول بیا خو ما خیال کې دوی د پاره د نوې حکومتونو په بځای آزاد میډیا ډېر زیات مهمه ده او ډېر زیات ضروري هم ده لیکن د څه ښکاري چې دوی تر اوسه پورې چې کوم دوه میاشتې تقریبا پوره شوې په دغه دوه میاشتو کې موږ څه داسې بیان وانه ورته چې دا غیر ماته تمه پیدا شي چې دغه حکومت آزاد مطبوعات خو یقین لري او غواړي چې میډیا مضبوطه شي، بلکې داسې فیصلې رامخته شوي دي چې کم نقصان ده چې په پاکستان کې د آزاد ژورنالیزم نور هم کمزوري شي.
صحیح اقبال خټک صاحب، لمر سره وخت سو د یو لنډ غونډې وقفې له وقفې وروسته راځو. ځینې نورې پښتنې هم لرم او غواړم چې په 15 منټه پاتې دي په خبرونه کې او تاسو هم ورته جوابونه ووایاست. خو د دې وقفې وروسته
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وډوکی وی او کغټ، تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو لویه خیبر پښتونخوا خبرونې ته بیا هم شرغلست، او نن هم په پاکستان کې د ژورنالیستانو او هم د ژورنالیزم په ازادۍ، په مطبوعاتو په ازادۍ باندې خبرې کوو. د مرسر شاغل اقبال خټک صاحب د ټلیفون لاري ملګری دی چې د بی پولي خبریالانو د نړیوال سازمان په پاکستان کې استازي دي، ورسره فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر دی. تاسو اقبال خټک صاحب ډیر په تفصیل سره په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ خبره وکړه، خو یعنی تاسو یو خبره بل هم وکړه، که چیرې کشمیر سي همدارنګه افغانستان سي او ځینې نورې برخې په هغه باندې په مطبوعاتو کې ډیر له احتیاط څخه کار اخیستل کیږي، خو بلې خوا ته هم په داخل د پاکستان کې د بلوچستان په حواله سره، د بدرک کسانو په حواله سره، هم دغه رنګ د قبایلی سیمو په حواله سره، هم دغه رنګ د بشري حقوقو په حواله، چې دینو هغه ریپورتونه دا وایي چې لیکل ډیر زیات ګران دي او په مطبوعاتو کې سره ځی هم نه. او تازه مثال د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې هغه غټي جلسې وکړي هم په مطبوعاتو کې د هغه بلیک اوټ وي.
بالکل تاسو چې کوم دغه ته زما نظر راوړ ول، دا بالکل اختیا دي. دا صرف اوس نه دي، نو د خوانه د پاکستان میډیا د سیمو ته مخکې هم دغه شانت زیات وخت نه دی وکړی، زیات لیکلی نه دی کړی، او یو خاص سوچ او فکر لرلو به، او هغه سوچ فکر بزیات کر د پاکستان د مرکزی حکومت چې کوم سوچ فکر او هغه سره بډیر نږدې هم، لیکن په دغه سوچ فکر کې لږ بدلون ضرور راغلی دی. اوس میډیا کله نه چې آزاد ټلویزیون چینل راغلی دی، دا غي په دغه کې لږ بدلون راغلی، لیکن مجبوری ته دی هم ډیر مجبوری دی، او هغه مجبوری دا چې د پاکستان ریاست کم نظر لري، هغه نظر په دغه سیمو کې چې کوم صورتحال دی هغه سره تړون نه خوري، او چې کله دا تړون نه خوري نو بیا دلته کې رپورټینګ کول لږه مشکله شي، او نه صرف دا چې مالي مشکلات راته مخ ته راشي د میډیا د ادارو لپاره، بلکې د هغې ژورنالستان ژوند ته خطر پیدا شي. فتیرو مونږ به دغه کار دغه میاشت په اخره کې یو رپورټ به جاری کړو چې په هغې کې به مونږ ته دا پته لګي چې په تېرو 5 کالو کې په پاکستان کې چې څومره ژورنالستان وژل شوي وو، د هغوی د وژنې په حوالې سره د پاکستان د قانون د لارې هغې ته انصاف ملاو شوی دی، هغوی کورنو ته او که نه. نو دغه رپورټ کې به مخ ته راشي چې دغه وخت ما تاسو سره نشم شریک کولای ولې چې دا راپور تاخیر دغه چې دی تیاری دې چې دغه راپور ډیر خوفناک راپور دی او راپور په دې خوفناک کې چې انصاف هغه کورونو ته نه دی ملاوي شوی د چا ژورنالستانو چې شوی دی او بیا آیا زمون خپل کردار څومره پکې شامل دی چې موږ دغه ژورنالستانو ته انصاف حاصلولو کې خپل کوشش کړی دی هغه څومره کامیاب یا نه ناکامه دی دغه دغه چې دی پاکستان کې بل مشکل دا دی چې ټی وی ادارې چې دی یا د مطبوعات ادارې چې دی هغه هغه سیمو ته زیات وخت او زیات لیکل کوي چې د کم ځای نه زیاته ګټه یعنی بزنس ورته پیدا پیسې ورته راځي نو بلوچستان نه خو یو بلوچستان کې خو یو د کارخانه نشته دی چې د هغې کارخانې اشتهارونه پاکستان په دغه چینلو څو چلیږي یا په مطبوعاتو کې چاپ شي دغه شان چې خیبر پختونخوا کې یا په هغه سیمو کې چې مخکې د مونږ ته قبایلي سیمې ویلې او د خیبر پختونخوا برخه ده هغه ځای کې داسې څه ادارې نشته کارخانې نشته چې هغې دغه ادارو ته بزنس ورکړي ګټه ترلاسه کړي نو دغه وجه ده چې میډیا هم خپل څه مشکلات لري معاشي زمونږ چې کوم دغه سیمو سیاسي او معاشي کمزوري چې ده هغه هم پکې یو خپل جدا کردار لري دغه نه انصار سره نشي کولای نو سترګې پټول شي که دغه وخت کې کراچۍ په حوالے سره زیات خبرونه راځي یا د لاهور په حوالے سره یا د فیصل آباد په حوالے سره نو هغه بنیادی څه وجوهات شته دي هغه وجوهات باید چې موږ وپېژنو
خټک صاحب
وجوهات موږ باید چې وګورو چې زموږ په سیمه کې دومره معاشي او سیاسي طاقت لري او کنه لري
خو د دې ترڅنګ خټک صاحب دا خو د پاکستاني مطبوعاتو خبر
دا مطلب نه دی چې باید چې میډیا دې په دغه سیمو کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي چې دغه سیمو په بلوچستان کې د خلکو حقوق په حوالے سره یا دغه دغه شان دي چې تاول او غایبولو حوالے سره د قانون د لارې مطابق نه نو بیا خو باید چې میډیا څنګه معاول چې میډیا اولین ذمہواری دا ده چې د خلکو د حقوق تحفظ وساتي
بالکل خو خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې په داخله د پاکستان کې پاکستانی میډیا کېدای شي چې هغه د معاشي حالاتو له وجې له نورو حالاتو له وجې چې د هغه ریپورتونو خبرونه دا نه ورکوي خو بلې خوا ته که وکتل سي بندیز تر دا حد پورې دی چې نړیوالو ادارو چې کوم خبر اعلان ځي مثلا د بلوچستان ولوري ته ځي نو د کورنۍ چارو د وزارت ان او سی به اخلي یعنی د هغو څخه به اجازه اخلي هم دغه رنګ د خیبر پښتونخوا هم دغه رنګ د پخوانیو قبایلي سیمو ولوري ته خو بیا که پنجاب ته ځي یا بیا نورو برخو ته ځي هلته بیا دغه رنګ شیانو ضرورت نسته دا څه وجه ده
دا بالکل صحیح ده چې هغه وخت کې سیمو ته آزاد سفر کول ګران ده او د اجازه نه بغیر تګ چې دی کېدای شي ستا ژوند ته کېدای شي ستا ادارې ته تکلیف او خطر جوړ شي صرف دا نه چې په پاکستان کې ژورنالستان که بهرني ژورنالستان دي او که مقامي ژورنالستان دي د یو سیمې نه بل سیمې ته سفر کول آزادی نه لري د سفر ورسره ورسره بهر نه که څوک ژورنالستان راته غواړي نو هغه ته ویزو مشکلات دي ما په خیال کې پاکستان دغه وخت کې ډیر حساس ملک دی د دنیا په هغه څو کوم ملکونو کې یو دی چې د میډیا په حواله سره ډیر حساسیت لري او هغه د وخت کې چې کوم بهرني غیر سرکاري تنظیمونه چې د میډیا د کرکې په والي سره پاکستان کې کار کوي د هغې هم دلته کې کار ته نه پرېږدي او بل دا چې دغه ټول اسباب کوم وګورو نو یو خبره ترلاسه کیږي هغه دا چې دې وخت کې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ په والي سره د پاکستان حکومت چې کوم آئینی اخلاقي او قانوني ذمہواری ده هغه نه پوره کول غواړي او دا غیر څه وجوهات چې دي دا هغه باید چې موږ پته ولګو چې دا آئینی قانوني او اخلاقی زمواری پورا کولو که اکم اسباب دی چی دی تشاعت پاتی دی.
او خټک صاحب لکه څنګه چې هم په دغه اقدار باندې او د حکومت په ذمہواری باندې هم خبري وسوې، ځینې خلک بیا دغه نیوکې کوي. لته څنګه پښتنم دغه د چاتر کمه حد پوری سید چې پاکستان کې د چین په ډول په مطبوعاتو باندې د بندیزونو یو پلان روان دی، او دغه مطبوعاتو وروسته بیا چې کمی وپانې دي، مثلا ګوګل او دغه رنګ نور شین فیسبوک هدا چې په چین کې نسته، دغه رنګ بندیزونه هم وای په پام کې لري. ستاسو خپل څه نظر دی ور باندې؟
زما خیال دی پاکستان د چین نه مقصد دی چې پاکستان خپل خو پولیسي چې څنګه میډیا کنټرول کولی شي، هغه څه لارې دي او هغه څه طریقې دي چې پاکستان کې حکومتونه یا ریاستی ادارے یا چارواکی استعمال ہیں، اور کرستیاوی موغا ہے کہ غد دغه چې هغه معاشي دغه د حکومت د چا میډیا په ادارې خلاف استعمال کی، هغه ادارې د په دې ځان راولې چې کدغه اخبار دیو بدوات ادارې په شل روپے خرڅوي، نو دغه شل روپے نه د هغه چې کم تاوان شوی دی او دغه یو اخبار جوړولو باندې هغه نه پوره کیږي، تر څو چې په دغه اخبار کې د حکومت یا د غیر سرکاري اشتهارونه چاپ نه شي. نو که چېرې دغه اشتهارونه په بند شي، نو هغه خو سا بند نه شوه. نو زه غواړم چې چین په دنیا کې مشهور دی چې مطبوعاتو ته ازادي ورکول نه غواړي، لیکن پاکستان په دې سلسله کې زه نه غواړم چې څه تجربه نه لري یا ورکوټ ماشوم دی یا اوس زده کوي نه. ما خیال کې پاکستان د چین نه هم مخکې دا شیونه زده کړي دي او غواړي چې د چین په دغه کې راوځي. اوس چونکې موږ د چین سره مخکې هم پاکستان سیاسي او فوجي او ډیپلوماټیک تعلقات ډېر خو، لیکن د سپې ساعتونو پس دغه تعلقات تقریبا د امریکې سره په تعلقاتو کې خرابتیا راتلل، د دې هم یو سبب دی. د امریکې په دغه وخت کې چې موږ څه وینو د ټرمپ ټرمپ والے سره د میډیا سره د هغه چې کوم مشکلات دي په امریکا کې، هغه هم په نړۍ کې یو ډېر منفي اثر غورځولی دی په مطبوعاتو په ازادۍ باندې، او په نړۍ کې که موږ وګورو په یورپ یونین کې په دغه کال کې درې ژورنالیستان وژلي شوي دي تر ننه پورې. دا هم ډېر خبره ده،
د یو ویر خبره ده. او خټک صاحب په خبرونه
پاکستان یا پاکستان غو نور وړو ملکونو د لپاره یو رول ماډل دی، نو که چېرې رول ماډل په خپل خراب شي، نو بیا پاکستان کې تاسو سوچ کوي چې څه وخت حال څنګه خراب دي شي.
خټک صاحب په خبرونه کې را سره یو منټ پاتې دی، اخرنۍ پښتنه که هم د سیلند غوندي جواب راکړي. پاکستانی چارواکو سره به حتما تاسو خپل د ریپورتونو په حواله سره خبرې کوي چې مطبوعاتو ازادي ولې تر پښو لاندې کوي یا ولې پام نه ورته کوي، د دې څه دریز دی د سپلند توګه کراته وایست؟
د دې دریز موږ سره نه شریکوي، او کله چې موږ کې پوښتنه کوم دی ولې بس ودرېږي او هیڅ نه نه کوي. ما په خیال کې زما د پاره خو د جواب ضرورت ځکه نشته چې جواب دې ښکاره دی که جواب نه ورکوي، نو هغه جواب یې دا دی چې دوی په آزاد مطبوعاتو کې یقین نه لري.
ډېره مننه محترم خټک صاحب، او کور مودن د خپل وخت را کول یو جهان مننه له تاسو څخه.
ډیر مننه تاسو ته.
کور مودن اقبال خټک صاحب. قدر من اوریدونکو، هم د مطبوعاتو د ازادي په اړه په ورستیو کې د پاکستان د پوج د ویاندې ادارې یا ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور یو ټویټ کړی او ویلی چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ توګه آزاد دي. له دې سره د خبرونې وخت سرته رسیږي. زه نصیر کاکړ سره د پروډوسر بختور شاه ستاسو له درانه خدمت اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان.
واشنگتن ڈی سی نا